زندگی در اینجا به پایان میرسه. ما از مهمانان خود دکتر صاحب رحمت الله صلاح نورزی، متخصص جراحی اعصاب و رئیس بخش جراحی اعصاب و ستون فقرات در شفاخانه الحیات در کابل تشکر میکنم و از دکتر صاحب محمد نعیم اکلیل، متخصص طب عمومی در اتریش تشکر میکنم و از دوستان و شنوندگانی که در این یک ساعت با ما بودند. تا هفته آینده شما را به خداوند کریم میسپاریم. شاد و کامگار و صحتمند باشید.
سلام نو وخت بخیر. د افغانستان په وخت شپې 9 بجې چې تاسو آزادې راډیو ته واقع یاست، مخکې تر دې چې د نن شپې خبری مطالبه تلاش شو، اوس هم خبرونه د افغانستان لپاره د اروپای اتحادیې پخوانی شارزفیره رفایلا یودیس په حق ورسېده. د افغانستان لپاره د اروپای اتحادیې استازولې نن یکشنبه په خپل اکس پاڼه کې د هغې مېرمنې د هغې د مړینې خبر ورکړی، خو د هغې د مړینې علت ته یې اشاره نه کړې. د استازولې لیکلي چې رفایلا د افغانستان رښتینې ملګرې او د ښځو او نجونو اتله وه. رفایلا یودیس د افغانستان لپاره د اروپای اتحادیې د شارزفیر په توګه خپل ماموریت د اګست په وروستیو کې پای ته ورسوه. هغې د خپل ماموریت په پای کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال عباس ستانګزي سره په یوه کتنه کې ویلي وو چې په بروکسل کې به د افغانستان په اړه د اروپایي اتحادیې له چارواکو سره خبرې وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام اعلان کړی چې د تخمونه او مشورې په ورکولو سره په افغانستان کې د زعفرانو د کروندګرو ملاتړ کوي، سو هغوی دا اوس ارزښتناکه بوټي وکړي او پروسس کړي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې دا د کورنیو لپاره د تغذیه د برابرولو یوه لاره ده. د پروګرام په یوه بیان کې ویلي چې زعفران د نړۍ سره زر بلل کېږي او د دې کښت د دوامداره فرصتونو د رامنځته کولو یوه لاره ده. راپور نوای ورسره لغې چې په افغانستان کې د کوکنارو پر کښت بندیز لګول شوی، افغان کروندګر په بیلابیل ولایتونو کې زعفران ته د یو بدیل په توګه پام زیات کړی دی. د افغانستان زعفران د کیفیت له نظره د نړۍ تر ټولو ښه زعفران ګڼل کېږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه لري. دواړه لوري هڅوي چې له زغم څخه کار واخلي او په رغنده خبرو کې برخه واخلي. د تاس خبرې اژانس راپور له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویندي ماریا زخارو وویل چې مسکو د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تاوتریخوالي د زیاتوالي په اړه چې نه یوازې هلته نه زمین بلکې وګړي هم په ډزو وژل کېږي اندېښنه لري. دوی له دواړو خواوو څخه غواړي چې زغم وخي او په رغنده خبرو کې برخه واخلي ترڅو ټول اختلافات په سولیز ډول حل شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یو قانون لاسلیک کړ چې د روسیې قضایي او حقوقي بنسټونو ته اجازه ورکوي چې طالبان د روسیې د منع شوو ادارو له لیست څخه وباسي. د انټرفاکس خبري اژانس راپور له مخې د روسیې د دوما یو ولسي جرګې د نړیوالو چارو د کمیټې مشر او د روسیې د لیبرار د حکومت ګوند مشر یون تسلتسکي مخکې ویلي وو چې دا قانون د دې لپاره معرفي شوی چې د روسیې او د طالبانو د حکومت ترمنځ د همکارۍ لپاره قانوني چوکاټ برابر کړي. د سوریې د بشري حقوقو څارون کې راپور ورکړی چې د لبنان حکومت د شنبه پورې شاوخوا اویا هغه سوریې پوځیان چې په غیر قانوني ډول د هیواد ته تللي وو بیرته سوریې ته ستانه شي. د دغه لندن میشتي مرکز په وینا دا سرتیری او افسران د عریضه په سردی دروازه کې د سوریې د ترتوس ولایت نویو واکمنو ته سپارل شوې دي. ریوټرز خبري اژانس امنیتي سرچینو په خاور راپور ورکړی چې دا پوځیان د سوریې د نویو حکومت ځواکونو له پولې څخه د اوښتو په خطر نیولې. د سوریې نویو واکمنانو څو ورځې وړاندې په ترتوس ولایت کې چې د علویانو لوی مرکز ګڼل کېږي عملیات پیل کړي دي. د سوریې واکمنانو ادعا کړې چې د دې عملیات هدف د بشر الاسد د حکومت د پاتې شویو نویو نیولو او د امنیت ټینګول دی. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلای شئ. خوست کې د جګړې درېدل خو ځایي اوسیدونکي لا هم خپل مينو ته نه دي ستنه سوي.
بل حال جنگ درېدلی دی.
کورنوی سره د بهر میشتو مالی ملاتړ څومره بنسته کړي؟
هغه هم بیچاره زون ده چې کله کله په ډېر بد شرایطو کې کومک راسره کړی.
او د پښتو موسیقۍ په نوم نوی جوړ شوی انسټیټیوټ خبرونه کې ارتنو راپورونه هم لرو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
روسیه د طالبان او پاکستان حکومت د زخم او په سولې زیاتوګه د ټولو اختلافاتو د حل په موخه درغنده خبره تر غوښتنه کړې ده. د غوښتنه د پاکستاني پولیساتو او طالب ځواکونو ترمنځ شنبه په ورځ د دیورن کرخه بوګدو کې لسو ساته جګړه ورسته کیږي چې دوړو خواو پکې یو بل ته د مرګ جوړې ده وختو ادا کړی ده. په غوسولایت کې د طالبانو د حکومت د ولی وین مستخبر ګربز د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې او جګړه درېدلې ده خو ځایي اوسېدونکي لا هم خپلو مینو ته نه دي ستنسوي. ځایي اوسېدونکي هم دا خبره کوي. نورحال د فیروز عزیزي په راپور کې
که څه هم د طالبانو حکومت ډیورن کرخې ته څیرمه د افغانستان پاکستان ترمنځ د ساعتونو جګړې د پای ته رسیدو خبره کوي، خو د سیمې ځینې هیوادونو له دې ډلې روسیې ویلي د دغو دوو هیوادونو ترمنځ روانو جګړو اندېښمن کړي دي. د روسیې ټاس خبري اژانس ویلي د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروفه له دواړو لورو د زغم او په سوله ییزه توګه د ټولو اختلافاتو د حل په موخه د رغنده خبرو اترو غوښتنه کړې ده. په راپور کې د نوموړې په حواله راغلي په دغه جګړو کې نه یوازې دواړو لورو ته پوځیان بلکې ملکیان هم وزل کیږي، خو د طالبانو حکومت وایي د ډیورن کرخې په اوږدو کې له پاکستاني اړخ سره جګړې کرارې سوي، خو په خبره یې د جګړو له سیمو بې ځایه سوي افغانان لا هم له ویرې خپلو مینو ته نه دي ستانسوي. په خوست ولایت کې د طالبانو د حکومت د والي ویان مستغفر ګربز د یکشنبه د ورځې په سهار ازادي راډیو ته وویل پرون شنبه د شپې له درې بجو راهیسې د خوست په علیشېرو او د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالیو کې د ډیورن کرښې په اوږدو کې وروسته له هغې د طالبانو د حکومت د ځواکونو او پاکستاني پولیساتو ترمنځ جګړه پیل شوې وه چې د طالبانو د حکومت دفاع وزارت په خبره دوی پرې انتقامي بریدونه وکړل. وړاندې د طالبانو د حکومت دفاع وزارت یوې سرچینې ازادي راډیو سره خبرو کې په دغو جګړو کې د 19 پاکستاني ځواکونو د وزلو ادا کړې او ویلي دي چې د دوی ګڼ شمېر پوستې تخریب کړې دي، خو د پاکستان پوځ یوازې د خپلو دریو سرتیرو ټپي کېدل تایید کړي او ادعا یې کړې چې 15 افغان طالبان یې وزلي دي. د خوست ولایت د علیشېر ولسوالۍ یو اوسېدونکي نوري افغان د یکشنبه د ورځې په سهار ازادي راډیو ته وویل
کړې چې کومې پرون لاړ شوې هغه ځینې ګربز ولسوالۍ ته لاړ وې او ځینې د علیشېر ولسوالۍ ځینې خود بازار ته راغلي وې. هغوی هم تر اوسه خپلو کورونو ته نه دي لاړ شوي، خو دوی داسې اراده لري یو بل سره زنګونه تماسونه نسي کلي حال او د سیمو کال حال او احوال اخلي او دوی غواړي چې نن یا سبا بیرته خپل ځایونو ته استانه شي.
خو د پکتیا ولایت په ډنډ پټان ولسوالۍ کې پرونی جګړو د سیمو د اوسېدونکو د اداو پر بنسټ عام خلکو ته هم مرګ ژوبل اړولې وه. د دې ولسوالۍ اوسېدونکو پرون ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې افغان لور ته درې ځایي اوسېدونکي چې دوی کوچیان بولي وزل سوي او 15 نور ټپیان دي. ازادي راډیو په خپلواک ډول د مرګ ژوبلو د ادا ونسي تاییدولی او نه هم تر اوسه کوم بل خپلواک سازمان دا ادا تایید کړې ده. د پکتیا ولایت د ډنډ پټان ولسوالۍ یو اوسېدونکي د نوم نه خبرولو په شرط د یکشنبه د ورځې په سهار په سیمه کې د وضعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل
پرون شپه 2 بجې پټان مقبل سیمه کې د وړو اصلي خو یو پیرونه وو هغه د پاکستان له لوري وو، دې طرف نه څه نشته. کوم خلک چې کډوال شي وو ډېر د څمکنې ولسوالۍ په لور غلي وو او څه کسان ولې مقبل طرف ته داسې کوم دارو ته دی هغه طرف ته انتقال شي وو نن به کېدای شي ستنېږي.
په دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې ځواکونه یې لا د جګړو په سیمو کې دي او د وضعیت د کنټرول لپاره هر ډول تدابیر نیول شوي دي. پرون شنبه د طالبانو د حکومت او پاکستاني پولیساتو ترمنځ وروسته له هغې جګړې وسوې چې څلور ورځې مخکې پاکستاني پوځیانو د جیټ الوتکو په وسیله د پکتیکا په برمل ولسوالۍ برید کې د طالبانو حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت په خبره د ښځو او ماشومانو په ګډون 250 کسان ووژل او شپږ نورې ټپیان کړل. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت له دغه برید وروسته خبرداری ورکړی و چې د برمل د برید غچ له پاکستان اخیستل کیږي. پاکستان د دې حملې په اړه ویلي چې په یاد ولسوالۍ کې د دوی د حکومت مخالفې ډلې تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي مرکزونه تر بریدونو لاندې نیولي، خو د طالبانو حکومت دغه ادعا رد کړي او ویلي دي چې ټي ټي پي په افغانستان کې نسته.
د امدې موضوع په تړاو مو د پوزي چارل شنن کې خاغلي یوسف امین زازي سره مرکه کړې ده.
د ودانیو جوړولو پر مهال د گاونډي د ودانۍ پر لور د کړکی خودلو د څرنګوالي په اړه د طالبانو د مشر فرمان ته د افغان ښځو متفاوت خبرګونونه په دې فرمان کې راغلي که کس ودانۍ جوړوي او په څنګ کې د بل کس د استوګنې ودانۍ وي، نو آبادې کوونکی شخص نشي کولی د ګاونډي د کور په طرف داسې کړکۍ پرېږدي چې د هغه د کور انګړ، پخلنځی او داسې ځایونه چې ښځې پکې ناسته ولاړه لري ترې ښکاره شي. دا فرمان چې پنځه مادې لري د جدي په دوهمه نیټه صادر شوی، خو د طالبان حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت د شنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه خپور کړی دی. د افغان میرمنو د ازادۍ فانوس غورځنګ د طالبانو د مشر دا فرمان له اجتماعي ژونده د ښځو د حذف لپاره یوه بله هڅه بللې ده. دې غورځنګ په یوه سر پوښلي ځای کې اعتراض کړی او د خپل د اعتراض عکسونه او ویډیوګانې د شنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه
وبخې. د تخنیکي ستونزو له کبله اوس هم زو دغه مرکه اورو.
ګوري، د پاکستان له طرفه يرغل، تجاوز او په ملکي خلکو د مونږ کلیوالي په خلکو برید دی، ما خویندې ورونه بچیان واړه او زاړه دغه دوی شهیدانول او د دوی ملکیتونه کورونه ړنګول، عیننه هغه تجاوز دی چې روسانو کړی و او امریکایانو کړی دی. تجاوز تجاوز دی. د تجاوز پر وړاندې نه تنها د حکومت دولت مکلفیتونه دي چې باید اقدام وکړي، بلکې د ولسونو مکلفیت هم دا ده. د پاکستان د دغه برید پر وړاندې باید جهاد اعلان شي. ډېر دلایل د دې لپاره مونږ لرو. نو بنان هغه بریدونه چې متقابل بریدونه دي، هغه باید هغه فعالیتونه پوځي و استخباراتي و فعالیتونه استفاده وکړي چې افغانستان کم ځنه متاثر شي. نو داسې ځایونه چې بیا هغه کلی ولی او بیا هم خلک له منځه لاړ شي، نو دا جګړه ده. زه ما نظر دا ده چې کوم کارونه چې مونږ کولی شو په دې حالت کې، اول خو باید مونږ ټول تعلقات، روابط، تعاملات د پاکستان د لوري سره باید یا هغه که سیاسي دي که ډیپلوماتیک دي که اقتصادي دي، دا باید ودرو. دوهمه خبره چې مونږ څه کولی شو، پاکستان په 50 کالو کې حتی د ورځ نه چې ایجاد شوی دی د افغانستان سره دښمني نه اعلان شوې جګړه اعلان کړې ده. بلاخره د مونږ ټولو فعالیتونو که هغه سیاسي دي، ستراتیژیک سیاستونه لرو، محلي لرو، سیمه لرو، پاکستان باید د دښمن په نوم خطاب شي. دا د افغانستان د حکومت دنده او مکلفیت ده. نور هر کړنه چې کیږي، هر عمل چې کیږي، هغه باید د دښمن پوسترګه او د دښمن سره باید وي، تر څو چې دا مونږ د پاکستان د شر نه خلاص.
اوس بیا هم دلته د جګړو د پایل په تړاو کوغږي ګزازی صاحب، چې لومړی ځل نه دی په کراتو دغه جګړې شوي دي، بیا کله چې طالبان واک ته راغلي دي دا دریم ځل دی چې دوی دغه عملې کوي په افغانستان په دغه سرحدي ولایتونو باندې. دلته که جګړې غځېږي پایلې څه کېدلی شي؟ تېر ته په کتو بیا به هم په همدغه شکل باندې روان وي که نه؟ د طالبانو دریځ ته په کتو ممکن په دغه برخه کې لږ څه تغییرات راشي.
پاکستان پخوا چې مونږ یو ډېره قوي اردو لرله، ولې دا جرات نه شو کولی چې امو هوایي حریم نس کې او راځي بیا په افغانستان کې یا په راکټو توپچي یا قطعاتو یا په هوایي ځواکونو بمبار وکړي؟ علت دلیل هلته هغه و چې اولین دلیل دا و چې پاکستان دښمن و. د یو وخت حکومتو په پالیسۍ کې پاکستان او امپریالیزم دا دښمن و. د دښمن پر وړاندې تدابیر و، دلته د دښمن لپاره ټول ځواک کار اخیستلی کېږي. اوس مشکل دا دلته ده چې د پاکستان مو دوست هېواد دی که دښمن هېواد دی؟ نو دوست خو دا کار نه کوي. چې وخت دوست دا کار نه کوي، نو هغه ولې مونږ د خپلو پالیسۍ کې د دښمن خطاب نه ورته کوو؟ ولې ټول معادلات مو د یو دښمن سره د دښمن په شکل د ده په ژبه نه کوو؟ دلته یوه ستونزه ده چې دا د مونږ مکلفیت دی. هر وخت نو چې مونږ په ټولو برخو کې پالیسۍ کې رسمي شکل پاکستان دښمن وبللو، هلته به د پاکستان پوه شي چې هغه د دري زبان او کابیانو خبره چې یک نان چند فتی ده. اوس پاکستان راځي یو لاس کې قرآن نیولی دی، بل لاس کې هلته تحریر بمبار کوي. نو دا شیطانی منافقت د مونږ باید پوه شو. او بل د پاکستان ولس هلته څه مکلفیت لري؟ دا علما، دا سیاسون، دا خلک هلته څه مکلفیت لري؟ اوس دغه علما دغه سیاسون دغه ولسته په دغه یو فکر وسی مونږ خو آسمان دغه راکیټونه دغه تیارې اتا زروي اتوبي سلا بیا هم پیدا کړو. نو اوس دوی فکر وکړي چې دمونږ راکیټونه به د چا لګېږي، بیا دا جګړه که پیل شوه په چا به لګېږي؟ دا جګړه که نن وي که پنځه کاله بعد وي که پلس کاله بعد وي، دا خو حتمي ده. دغه نه خو مونږ نشو سترګې پټولی. نو دوی د فکر وکړي اوس هم ته نن ولې سبا زه د قوت پیدا کوم زه خدای هم رحم نه در باندې کوم دښمنه، نو دا راکیټونه به په چا ورېږي؟ دغه دې کې باید په کار ده چې دولت سیاسون او خلک یې باید فکر وکړي، بیا کتنه وکړي په خپلو هغه سیاستونو کې، مداخلات د بند کړي. او د تروریزم ملګری ده کېږي ما
ډېره زیاته
تروریزم برخه دي. مګر
د پوځي چارچونو کې ښاغلی یوسف امیزاده چې موږ سره مرکه کړې اوس هم تمه.
ازادي راډیو تلیرویش ساتا لتا سو سره ده.
په پلازمینه کابل کې ځینې کورنۍ وایي د خپلې کورنۍ د غړو په مالي مرسته چې په بهر کې ژوند کوي د خپل ژوند ورځني لګښتونه پوره کوي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې له اقتصادي ستونزو او بیکارۍ شکایت کوي، وایي چې په اوسني حالت کې د دوی خپل عاید بسنه کوي. د اسلامي علومو پوهان ټینګار کوي چې اړمنو سره مرسته کول د هر چا اسلامي مسؤلیت دی. تفصیلي د سپوږمۍ په راپور کې
په پلازمینه کابل کې یو شمېر کورنۍ چې ښه عاید نه لري وایي چې د دوی د ژوند ډیری چارې او لګښتونه د دوی د کورنۍ او د هغو غړو او ملګرو په مالي ملاتړ پورې تړلي چې په بهر کې ژوند کوي. زینات چې اواله زده کړو بې برخې زده کوونکې ده او په کابل کې ژوند کوي وایي چې ورور یې په لندن کې دی او هره میاشت دوی ته پیسې استوي چې د کور لګښتونه پرې وکړي. هغې ازادي راډیو ته وویل
دما خپل ورور هم دی بهر کې چې مختامیش پرمیش پیسې لیکي او په هغه پیسو باندې موږ خپل روزانه مشکلات حل کوو. دما دوه ورونه نور هم شته دي دلته چې کار کوي زحمت او بس خدای خو پیسې کفایت نه کوي د لپاره د ډیر قیمتي ده او دغه پیسې چې دوی لاس راوړي ډیر بی اهمیت دي. یعنی
محمد طاهر چې په کابل کې اوسیږي او د یوې لس کسیزې کورنۍ مشر دی وایي له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دی، خو نوموړی زیاتوي چې زوم یې کله ناکله له بهر پیسې ورته لیږي چې خپل لګښتونه پرې پوره کړي. محمد طاهر وایي د طالبانو حکومت یې د دریو کلونو د تقاعد پیسې نه دي ورکړي او اړ شوی چې په واټونو بیلابیل توکي وپلوري.
شخصاً خپل شکر الله سلام پر عیال لرم آغا من بیچاره زون ده چه کلا کلا پا دیر بد شرایطو که کومک را سره کره ما غوخته ام نده یا سل دالره یا دو سو دالره را تلیگله پا ده غبانی من خپل جوان تیر کره.
هغه افغانان چې له افغانستان څخه بهر دي نه یوازې د خپلو کورنیو مالی ملاتړ کوي بلکې ځینې یې د خپلو باوري کسانو له لارې په افغانستان کې بېوزلو کورنیو سره هم یو څه مرسته کوي. د افغانستان د ولسی جرګې پخوانی غړی رمضان بشردوست یو له هغو کسانو دی چې د بېلابېلو افغانانو لخوا نغدي مرسته پر مستحقو کسانو ویشي. هغه ازادي راډیو ته وویل
کومک هایی که من میکنم در تایی
چند زه چی کمی مرسته کوم در تیرو شلو کلونو پا اردو که دیری وڑی دی در مرسته لبنسطونو خیریه ادارو او سوداگرو چخه ندی در زموش عادی افغانان دی چی زینه در وطن مینه او شعور لری هاگوی جنری لگوٹ گوٹ چخه سل دالره دو سو دالره راستوی در شایی دیوی نسخه درمال یا دجمی لپاره یو چو خروار لرگیسی
در این زمستان برایشان شود.
اسلامی مسایل و پوهان د اړمنو او بې وزلو کسانو سره مرسته جاری صدقه ګڼي او ټینګار کوي چې باید په اوسنیو شرایطو کې له بې وزلو کورنیو ملاتړ وشي. فضل من الله ممتاز یو له دغو پوهانو څخه دی، وایي
یکی از
د ټولنیز عدالت او ورورولۍ یو مهم اصل له اړو کسانو سره مرسته او جاري صدقه ده. باید بېوزلو ته ورسېږي، له مسلمانانو سره مرسته وسي او هغوی ته د همدردۍ احساس وښول سي، هغه هم په داسې سخت حالت کې چې ډېرې کورنۍ له بېوزلۍ سره مخامخې دي. باید ټول د مسؤلیت احساس وکړي.
بیوزلی کورنۍ په داسې حال کې د اقتصادي ستونزو او د خپلو دوستانو او کورنۍ او د غړو د ملاتړ خبرې کوي چې د طالبانو د حکومت له بیا واکمنېدو وروسته ډیری افغانانو د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو له امله افغانستان پریښی. ډیر شمېر کورنۍ اړ شوي چې خپل ځوان زامن په غیر قانوني او سختو لارو ګاونډیو او اروپایي هیوادونو ته ولیږي څو هلته کار وکړي او خپلو کورنیو لپاره چې په افغانستان کې دي یوه مړۍ ډوډۍ وګټي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د جنوبی کوریا د اوروژنې اداره وایي چې د دغه هیواد دیوه هوایي ډګر له دیوال سره د یوې مسافر وړونکې الوتکې د لګېدو له کبله د مړو شمېر 162 ته زیات شوی دی. په دې الوتکه کې 1 تنه سپاره وو چې نن سهار په مروان هوایي ډګر کې د کیناستو پر مهال له ځغاستلې کې وتله او له دیوال سره وچنګېده. چارواکي وایي د پېښې د علت په اړه څه نه دي ویل شوي. دا الوتکه د تایلند له پلازمېنې بانکاک الوتلې وه. تفصیل په راپور کې.
د جنوبی کوریا د ترانسپورت وزارت په وینا دا پیشه د یکشنبې په ورځ د سهار په 9:30 بجې د دې هیواد په جنوب لویدیز ښار موان کې شوې ده. د جنوبی کوریا د اطفایې د ملي ادارې په وینا دوه تنه چې د الوتکې د شال برخې څخه ژوندي ژغورل شوي دواړه د الوتکې د عملیې غړي دي. په هغو ویډیوګانو کې چې د دې پیښې څخه خبرې شوي داسې ښکاري چې د الوتکې ټایرونه نه دي خلاص شوي او وروسته له دې چې د هوایي ډګر په ځغاستلیکه یا رانوې باندې په سینه وښویېده د شاوخوا له کانکریټي دیوالونو سره کلکه ولګېده او ځینو برخو یې اور واخیست. دا بوینګ الوتکه په جیو جو ایر هوای شرکت پوری اړه لري. دا شرکت د پیښې له قربانیانو سره د غم شریکۍ ترڅنګ وایي چې پرته له دې چې د پیښې علت څه وي له مسافرو او د هغوی له کورنیو څخه بخښنه غواړي. د بوینګ شرکت هم د خواخوږۍ په څرګندولو سره ویلي چې دوی له جیو جو ایر شرکت سره په تماس کې دي. د جنوبی کوریا موقت ولسمشر چوی سان موک څو ساعته وروسته د پیښې ځای ته ورغی او ویل چې ټول حکومت هڅه کوي چې د دې پیښې په اړه کار وکړي. د اوروژنې ادارې مخکې راپور ورکړی و چې 20 موټرونه او 2 اوروژونکي هلیکوپټرونه د پیښې ځای ته استولې دي. د ځایي تلویزیوني شبکو لخوا خبرې شوې ویډیوګانې ښیي چې د پیښې له ځایه غټ تور لوګي پورته کیږي. په موان ښار کې د بیړني حالت چارواکو ویلي چې د پیښې د علت په اړه څېړنې روانې دي، خو لومړني شواهد ښیي چې د الوتکې په ټایرونو کې ستونزه پیښه شوې وه. د الوتکې دوه مسافر د تایلند اتباو او د تایلند صدر اعظم پا یونګ ترین شیناواترا د ایکس یا پخوانی ټویټر لاري د قربانیانو له کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړه. د یکشنبه د ورځې پیښه د جنوبی کوریا یو لډیرو مرګونو هوایی پیښو څخه ګڼل کیږي. تر دې وړاندې په 1990 میلادي کال کې د کوریا هوایی شرکت یو الوتکه د ګوام په ښار کې وغورځېده او ټول 228 کسان پکې مړه شول. د غراس د یکشنبه پیښه په داسې حال کې شوې چې جنوبی کوریا له سیاسي بحران سره مخامخ ده. د دې هیواد پارلمان د دسمبر په 15 نیټه د ولسمشر یون سوک یون واکونه وزندول او د جمعې په ورځ د موقت ولسمشر د ګوښه کولو رای ورکړه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
یو شمیر ځوانان ادا کوي چې په افغانستان کې د طالبانو لوري پر قطبازۍ چې د ځوانانو ترمنځ عمل لوبه د بندیز لګولې ده. د طالبان حکومت که څه هم د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په قانون کې په ځانګړې توګه قطبازۍ نه ده یاده کړې، خو قمار یې له منکراتو ګڼلی او په اړه یې خبرداری ورکړی دی. په کابل او ځینو ولایتونو کې هټیبال بیا وایي چې د طالبانو له ویرې په پټه قطعې کوي، البته پلوري. نور تفصیل په راپور کې.
قطبازی یا پر کول په افغانستان کې د ځوانانو او مشرانو ترمنځ رواج شوی عام لوبه یا ساتیری ده چې په خپلو کې د ناستې پر مهال کوي. یو شمېر افغانان ادا کوي چې اوس مهال په آزاد چاپیریال کې قطبازی نشي کولای. دوی وایي پر کول یو فکری او بې توانه لوبه ده او د پیسو لپاره د قمار په بڼه نه ترسره کیږي. په کابل کې یو ځوان چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له کبله نوم په راپور کې یاد شي ادا وکړه چې د طالبانو له لورې قطبازی منع شوې ده.
فقط یګانه چیزی که
یوازینی شی چې خلکو ته ورپاتې ده همدا سرګرمی ده چې یوه هغه قطبازی یا پرې کول دي. طالبان د خلکو د اقتصادي وضعیت د ښه کولو پر ځای ډیرو وړو سیزونو ته پام اړوي او منع کوي. نه پوهیږم چې دوی څه ډول فکر کوي.
د هرات ولایت یو اوسیدونکی د نوم د نو خودلو په شرط آزادی راډیو ته وایي دا چې طالبانو پر پرو کولو بندیز لګولی، هټیوال یا دکانداران په پټه پلوري چې بیې لوړې شوې دي.
دا قطعه مخکې په اویا، اتیا او تر سلو افغانیو پلورل کېدې، خو اوس یې بیې 200 تر 250 افغانیو شوې ده. هټیوال وایي چې قطعه بندې دي او سوداګري هم بنده ده، نو څوک یې نشي راوړی.
په کابل ښار کې یو هټیوال وایي چې د طالبانو له بندیز وروسته یې په دوکان کې د پرو پلور بند کړی دی. هغه هم د نوم د نو خودلو په شرط آزادی راډیو ته وویل
دا چې ځینې کسان ترې سمه او ځینې ترې ناسمه ګټه اخلي، موږ قطعې یا پارې نه راوړو او نه یې پلورو. نور هټیوال هم وایي چې بندې شوي دي.
هم غوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت نظر هم ولرو، خو دغه وزارت ویان سیف الاسلام خیبر د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې یوه مقدمه څلور فصلونه او 15 مادې لري او د طالبانو د مشر له لوري توشیح شوی، په کې راغلي چې قمار او د زمینې برابرول ورته د ځانګړو منکراتو په ډله کې راځي او هغه کسان چې دا کار کوي جدي چلند به ورسره وشي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د پښتو موسیقي په نوم د نوي جوړ شوي انسټیټیوټ مسؤلین وایي دوی د افغاني هنرونو په ځانګړي ډول د پښتو موسیقي د ساتونکي په توګه کار او د هر اړخیز ودې لپاره یې څېړنه کوي. د انسټیټیوټ چې تازه د سویډن په مالمو ښار کې پرانیستل شوی، مسؤلینو ویلي چې د پښتو په سیمه کې موسیقي او نور ښکلي هنرونه تر فشار لاندې ساتل شوي دي. نور جزئیات اکرام له اکرام راپور کوي.
د پښتو موسیقي د ساتنې او هر اړخیزي څېړنې لپاره هڅې په سویډن کې د پښتو موسیقي په نوم د نوي پرانستل شوی انسټیټیوټ پی ایم آی مسولین وایي د پښتنو په سیمه کې موسیقي او نور ښکلي هنرونه تر فشار لاندې ساتل شوي او که وضعیت همداسې دوام وکړي، ښایي د پښتنو د تاریخي وطن هیڅ فرهنګي ارزښت له تجاوز او دسیسو خوندي پاتې نشي. د دې انسټیټیوټ مشر هارون باچا د دغه انسټیټیوټ د پرانستې په مراسمو کې وویل
فیمه باور لري چې پښتو موسیقي د پښتون ملت سازه یوې وسیلې په توګه کارول کېدای شي. دا راز د دې هنر د پښتون ولس او د ریخمو پر لار د پرتو نورو ملتونو ترمنځ د سولې او ثبات رامنځته کولو په برخه کې هم کار اخیستل کېدای شي، چې ورسره د سیمې فرهنګي اړیکې او ټولنیزه راشه درشه او سوداګري وده ومومي.
نوموړي زیاته کړه چې په کابل، کندهار، جلال آباد، پېښور او کوټه کې له څېړنو نیولې په امریکا او اروپا او استرالیا کې تر سلام مشورو وروسته د پښتنو موسیقي د خوندیتوب لپاره دا لومړی ګام اخیستی دی. که څه هم د دغه انسټیټیوټ د فعالیت د څرنګوالي په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو ویل شوي د اداره به هڅه وکړي چې په انټرنیټي نړۍ کې آنلاین کور جوړ کړي تر څو پښتانه سندرغاړي له دې لارې خپل هنر نړیوال بازار ته ورسوي. یو شمېر پښتانه هنرمندان او فرهنګیان دا اقدام ستایي. سندرغاړی نعیم توري وایي اوس مهال چې د پښتنو په سیمو کې سخت دریځۍ په پښتو موسیقۍ سوری غوړولی، د دغه ډول یوې ادارې رامنځته کول اړینو. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دل تلر اوبر کی د موسیقي د حالي زلي د سخت درزه د وجي ډير کمی شوي دي، خو که په اروپا کې داسې یو اداره خلاص شي نو پراتلونکي کې به حالت د پښتو موسیقي ژوند روان شي. زوم بارکی وایم ټولو هغه ملګرو ته چې هغه دومره خواري وکړه چې هلته یو اداره خلاص شي او هلته بیا خزوانان وروزل شي جنکه او د پښتو موسیقي ته یو نوی ژوند ورکي.
چیړونکي او لیکوال عبدالغفور لیوال بیا په دې اړه ازادي راډیو ته داسې ویل
له بده مرغه افغان موسیقي او په مجموع کې د افغاني فرهنګ د واده لپاره اوس دولتي امکانات نشته او په داخل د افغانستان کې دغه برخه ته نه وزدا چې پاملرنه کی نه کیږي، بلکې د هنرونو ته د ممنوع هنرونو په سترګه کتل کیږي. نو ځکه زه داسې فکر کوم چې دغه د هنرمندانو او فرهنګي فعالینو خپل ابتکار کولای شي چې په راتلونکي کې د پښتني موسیقي د وده او پراختیا لپاره د یوازینی امکان په توګه پر حساب وشي.
دا هڅې او فعالیتونه په داسې حال کې دي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته په موسیقي بندیز لګول شوی او آن د موسیقي ځینې آلې د دوی لخوا ماتې شوي او اور ورته اچول شوی. د طالبانو حکومت موسیقي حرام بولي. پر موسیقي د طالبانو حکومت دې بندیزونو ته په پام ډېری افغان سندرغاړي او موسیقي غږونکي له هېواده وتلو تاړه شوي. دغه هنرمندان چې ډېری ګاونډیو هېوادونو پاکستان او ایران ته تللي په وار وار له ازادي راډیو سره په خبرو کې له سختو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره